آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې څرنګه چې د سولې خبرې نوي پړاو ته داخليږي نو د بین الافغاني خبرو ته چمتووالی اوس یو اړتیا ده. ښاغلی خلیلزاد په کابل ته د ستنېدو وروسته له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکل دي چې له افغان چارواکو سره یې د بین الافغاني خبرو په چمتووالي خبرې کړې دي. شغری خلیلزاد له اشرف غنی سره د دې تر څنګ د افغان سولې په اړه د یوې پراخې اجماع پر رامنځته کېدو هم خبرې کړې دي. افغان او پاکستاني چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر خپل منځي همکاري غونډه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې په دغه مذاکراتو کې سیاسي، سفارتي، دفاعي، استخباراتي او اقتصادي برخو کې همکاري او دغه راز د مهاجرینو په مسلې هم نظرونه سره تبادله شوي دي. دا لیدنې د سولې او پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په نوم یادیږي. په پام کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د جون پر 8مه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. د امریکا جمهور رئیس پرون د دوشنبه پر ورځ ویلي چې کله دې میاشت تر اخره د جی شل سنتي هیوادونو د غونډې پر مهال د چین له جمهور رئیس سره تجارتي موافقه ونه سوه نو د چین پر ضد به نورې تعرفي ګمرکې هم زیاتې کړي. تیره میاشت په واشنگتن کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي مذاکراتو کې کومه نتیجه ورنکړل سوه او له هغې وروسته جمهور رئیس ټرمپ څو وارې ویلي دي چې توقع لري چې د جون پر اخره کې به په جاپان کې د زی جی پینګ سره ملاقات وکړي، خو چین تر اوسه د دې ملاقات تایید نه دی کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې هغه پاکستانیان چې د مالیه نه ورکولو په خاطر په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر پخپل دغه خپل شتمنۍ په ډاګه نه کړي پر ضد بې قانوني اقدام وسي. د عمران خان حکومت د ویني پروګرام له مخې مالیه نه ورکوونکو ته د همدې میاشت تر دیرشمې نیټې وخت ورکړ دی چې خپل حسابونه تصفیه کړي او څلور په سلو کې مالیه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې د افریقا لپاره د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ سودان ته ځي چې دغه هیواد د پوځي واکدارانو او مزارچانو خبرو اترو ته واڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ټی بورډ ناګي په پلان کې لري چې د پوځ او مزارچانو سره ملاقاتونه وکړي. بلې خوا د سودان پولیسو د مزارچانو د تیت او پرت کولو لپاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کړي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې.
د سودان د ملکیانو ټولنې چې د دغو مظاهرو په تنظیم او سرپرستۍ کې مهم رول لري ویلي چې د دوی د ملکي نافرمانۍ مبارزه به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې د سودان نظامي شورا قدرت ملکیانو ته نوي سپارلی. راپورونه وایي چې پرون په دغه خوډب کې کم تر کمه څلور تنه مظاهرتچیان وژل شوي هم دي. مظاهرتچیانو د خرطوم د ښار په شمال کې د سړکونو د بندولو دپاره د ټایرونو، کاڼو او د لرګونو استفاده کړې ده. د خرطوم په دغې سیمې کې دوکانونه او بازارونه بند دي. په دې ورسره د سودان په نورو ښارونو کې هم دوکانونه او بازارونه بند شوي. سره له دې چې د مظاهرچیانو د مشرانو او د نظامیانو ترمنځ څو ځلې خبرې شوي دي مګر تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د مالیه د حکومت چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو تیره شپه د دوګان په کلي کې د سلو نه زیات خلک وژلي دي او نولس نور له درکه دي. حکومت ویل دي چې 95 کسان وژل شوي دي او نولس نور ورک دي او بې شمېره څاروي حلال شوي او کورونو ته ورونه اچول شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې وژنو ادعا نه ده کړې، خو دوه میاشتې وړاندې د دوګان قبیلې په بلې کلي کې په ډله ییزه توګه شاوخوا 60 کسان وژلي وو او داسې ښکاري چې دغه وژنې به په بدل کې شوي وي. حکومتي چارواکي وایي چې وسلوالو د شپې په 3 بجو د کلي په خلکو حمله کړې. په پاکستان کې پخوانی جمهوري سیاسي فرد زرداری پرون د جعلي بانکي حسابونو په قضیه په تور په اسلام آباد کې په خپل کور کې د نائب چارواکو نیولې دي. په هغه تور دی چې د 2 میلیونو غیر قانوني امریکایي ډالرو په قضیه کې لاس لري. آصف علي زرداری او خور فریال تالپور د محکمې نه غوښتي وو چې تر څو چې محکمه نوي پیل شوي تر هغه وخته دي په ضمانت خوشي کړي، خو محکمې پرون د دوشنبه په ورځ دا غوښتنه رد کړه. د پاکستان د ملي اعتصاب ادارې د دواړو د نیولو امر کړی، خو راپورټونه وایي چې یوازې آصف علي زرداری نیول شوی دي او د هغه د خور د نیول کېدو تر اوسه پورې راپورټ نه دی ورکړل شوی. پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د پاکستان د ولسي جرګې برحال غړی دی او یو سیاستمدار هم دی او دغه راز د بخښنې نړیوالې ادارې اندېښنه ښودلې چې په سعودي عربستان کې شایي یو تنکی ځوان اعدام شي. دغه ځوان په 2014 کال کې د ترهګرۍ په تور نیول شوی و. دا و خبرم.
قطر د نړۍ
قدر منو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر کې د قطر په راتلونکي غونډې سلا مشورې شوې دي. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د قطر غونډه به د جولای په میاشت کې وشي. خلیلزاد تېره ورځ افغانستان ته تللی او هلته یې له افغان چارواکو سره کتلی دي. رحیم ګل ساروان په دې اکله رپورټ لري.
له اسلام آباد، برلین او بروکسل وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغان پلازمینې کابل ته تېره ورځ رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د ارګ په ماڼۍ کې تیر ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. د ارګ د اعلامیې په اساس دواړو لورو د بین الافغاني ډیالوګ پر پیل ټینګار کړی، د جرمني په ونډې خوښي ښودلې او د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور د پیلولو هیله څرګنده کړې ده. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې ښایي د جولای په میاشت کې د جرمني په مرسته د قطر په کوربتوب د قطر بین الافغاني ناسته دایره شي. سولې شورا هم د قطر په ناستې د سلام مشورو ویلي دي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو پایلې شریکې کړلې او همدارنګه د قطر راتلونکي ناسته چې د هغې میزبان قطر هیواد د تسهیل کوننده چې دی هغه به جرمني هیواد وي د هغې په اړه باندې مشورې وشولې. د افغانستان د سولې شورا هیله داده د دوی غوښتنه داده چې موږ وکولای شو د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړۍ پیل شي او افغانان یو دوامدار اوربند ته ورسیږي.
زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی خدای چې بیا په افغانستان کې دی، پلان لري چې دا ځل یو څه وخت تیر کړي، په پراخه کچه به مشورې وکړي. خلیلزاد ویلی دی چې د سولې خبرې نوی پړاو ته داخلي شوي او افغانان باید زیات ښکیل شي. د امریکا سفارت ویلی چې خلیلزاد به له چارواکو پرته سیاسي رهبرانو، د مدني فعالانو، ځوانانو او ښځینه فعالانو سره هم وګوري. ځینې سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر مهم دی او ښایي یوې پایلې ته ورسیږي.
نه یوازې خلیلزاد بلکې طالبان هم ویلي دي چې د اووم پړاو خبرې ډېرې مهمې دي او دا احتمال هم دوی رد کړی نه دي چې شاید په دې کې ډېر مهم پیشرفتونه وشي. خو دا چې خلیلزاد دلته کابل ته راغلی دا غواړي چې مختلف لورو سره خبرې وکړي. مخکې یو ناسته وه په مسکو کې چې په هغه کې احمد کرزی ګډون کړ دلوده او طالبان سره خبرې وکړي. ملا برادر د احمد کرزی ملګری ده او د غوړ چې پوښ چې بل اخره طالبان د احمد کرزی تسویل دي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اتم سفر دی. ویل کېږي چې خلیلزاد به له طالبانو سره هم وګوري. له طالبان سره دا ځل مذاکرات به د اووم ځل لپاره وي. په تیرو شپو ګزرو خبرو کې له طالبان سره کومې پایلې ته نه و رسیدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د جمهور رئیس غنی د پخوانی امنیتي سلاکار حبیب الله احمدزی د نیولو امر کړی دی. حبیب الله احمدزی تور لګولی و چې په ارګ کې ښځو ته د اخلاقي فساد په بدل کې لوړې دندې ورکول کېږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وویل چې لوی څارنوالۍ د احمدزی د نیولو حکم کړی دی او د هغه نه غوښتل چې شواهد ورته وړاندې کړي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د نیولو امر صادر کړی دی. جنرال احمدزی تور لګولی و چې په ارګ کې ښځو ته د اخلاقي فساد په بدل کې لوی دندې ورکول کېږي او ټینګار یې کړی و چې د خپلو ادعاو ثابتولو لپاره اسناد او شواهد په واک کې لري. له دغو ادعاو وروسته جمهوري ریاست له جنرال احمدزی څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو نوموړي تر اوسه هیڅ ډول شواهد اړوندو ادارو ته نه دي سپارلي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ وویل چې لوی څارنوالۍ د جنرال احمدزی د نیولو حکم صادر کړی او له هغه څخه یې غوښتي چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره ورته شواهد وړاندې کړي. موظف څارنوالۍ او موظف هیئت کشفي او امنیتي ارګانونو ته د هغه د جلب امر صادر کړی دی چې ښاغلي احمدزی ته دا مسله تفهیم شي او تحقیق ته حاضر کړي، تر څو هغه ادعاګانو ته چې نوموړي وارد کړي او هغه شکایتونو ته چې د هغه پر خلاف د جمهوري ریاست د یو ریاست لخوا درج شوي رسیدګي وشي.
مقام رئیس جمهور صورت گرفته او شکایتا بررسی شوه.
د لوی سرنوالی ویاند زیاته کړه چې جنرال احمد زید تر اوسه یو ځل دغه سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شوی دی، خو تر اوسه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. لوی سرنوالی ټینګار کړی چې د اسناد او شواهدو پرته د بې بنسټه اوازو خپرول د افغانستان د نافذه او قوانینو د حکمونو په اساس جرم ګڼل کیږي. خو جنرال حبیب الله احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د خپل ادعا د اثبات لپاره اسناد او شواهد په لاس کې لري، او تر هغې چې د نوموړي د ادعاو د څېړلو لپاره د مدني ټولنې، دینی عالمانو، قومي مشرانو او لوی سرنوالۍ په ګډون یوه هر اړخیزه کمیټه جوړه نه شي، له چا سره اسناد او شواهد نه شریکوي. جنرال احمدزی دغه راز وویل: د دې لپاره اسناد نه شریکوم په کوم کسانو چې ما ادعا کړې هغوی تر اوسه د رئیس صاحب جمهور په شاوخوا کې دي او کار کوي، کوم یوې عزل شوی او کوم یوې لوی سرنوالۍ ته غوښتل شوی دی. آیا جلب یو طرفه وي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل پولیسو د جنرال احمدزی د نیولو د حکم د تطبیق د څرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. افغان او پاکستانی چارواکو وروسته له اوږدې مودې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په پلان خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت د دغو خبرو نتیجو ته هیله مند دی. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزارتونو لوړپوړو چارواکو نن د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په پلان د اوږد ځنډ وروسته بیا خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي صیغت الله احمدي د دغو خبرو په اړه د بهرنی چارو وزارت کې یو خبري کانفرنس ویل چې افغان حکومت دا ګڼي چې اوس د پاکستان وضعیت بدل شوی او دغه هیواد صدر اعظم په وار وار ویلي چې غواړي افغانستان سره ښې اړیکې ولري.
بر یک مدت گفتگوهای پلان عمل افغانستان
د یو څو وخت لپاره د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان غونډه نوې جوړه شوه. نن د لومړي ځل لپاره د یو غو ځند وروسته د دغو خبرو لومړی پړاو بیا پیلېږي. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دا ځل په رښتینی ډول په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې په اسلام آباد کې په نننیو خبرو کې د دغه هیواد د بهرنی چارو د وزارت مرسیل سویل محمود په مشرۍ او پلاوی د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د مرسیل ادری زمان په مشرۍ د پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان په چوکاټ کې پر سیاسي، امنیتي، اقتصادي مسلو خبرې کړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان تر ځوونی د لومړنۍ غونډه ده چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان به دا ځل افغانستان کې د پټینګ دوه کیسه همکاري وکي. صیغت الله احمدی ویل چې افغان حکومت د لپاره سیمه ایز او نړیواله همکاري ډیره مهمه ده. هغه ویل پاکستانیان سیمه ایز اتصال او پرمختګ غواړي او په افغانستان کې سوله د پاکستان او سیمې د اقتصاد په ګټه ده.
البته نقش پاکستان هم بسیار برجسته است.
البته د پاکستان رول هم ډیر سرګند دی. پاکستان په سیمه کې یو ډیر مهم هیواد دی. موږ غواړو د سیمې د ټولو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د پاکستان سره ښې او نږدې اړیکې ولرو، او هیله مو ده چې اسلام آباد د افغان پلاوی نننی سفر ښه پایلې ولري او پاکستان د افغانستان سره د سولې، سیاسي، امنیتي، نظامي او اقتصادي همکاریو په برخه کې صادقانه او عملي ګامونه پورته کړي.
صیغت الله احمدی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي روسي حسو یادونه هم وکړه. ویل چې هیله یې ده چې پاکستانیان هم دی په دې تور سیګي چې په افغانستان کې سوله د نړۍ غوښتنه او د دغه هیواد په ګټه ده. افغانستان او پاکستان د 2013 کال د مې له میاشتې راهیسې د سولې او د پیوستون د عمل د پلان په چوکاټ کې په بیلابیلو کمیټو کې د سولې، امنیت، پوځي، استخباراتي همکاري او اقتصادي اړیکو خبرې کوي. دغه پروګرام لمخې په کابل او اسلام آباد کې څو غونډې جوړې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې دواړو هیوادو ترمنځ په روسي کې اړیکې خې شوې. ټاکل شوې چې د رواني میلادي میاشتې جون په روسي کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته لاړ شي. تیر میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب هم د پاکستان د پوځ د لوی رئیس په بلنه اسلام آباد ته تللی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د مکسیکو جمهور رئیس اندرس مانوئل اوبرادور دواړو د امریکا او مکسیکو ترمنځ په نوې موافقه خوشاله ښکاري. مکسیکو به د دې موافقه پر بنا د مرکزی امریکا نه د مهاجرو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي، او امریکا به د مکسیکو پر هغو اموالو چې امریکا ته صادرې نوې ګمرکي محصول یا تعرفې نه لګي. د دې مسلې تفصیل د نسیم ستانیسی نه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل بریا خوشحالي په ټویټر کې ولمانځله. خاغلی ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی،
له مکسیکو سره په نوي معامله باندې ټول خوشاله دي. اوس به د مکسیکو او امریکا ترمنځ داسې همکاري وي چې په خاله څو لسیزو راهیسې نه و.
د مکسیکو ولسمشر هم په تیوانا کې له امریکا سره د تجارتي جګړې مخنیوي وستایه.
مونږ یو مهمه موافقه لمانځو. د ډېر ستونزمن حالات مخه ونیول شو. دا به د اندېښنې او له شرمه څخه ډک حالت وای چې مونږ د امریکا پر اموالو تعرفې او بندیزونه لګولی وای او هغوی د مکسیکو پر صادراتو تعرفې لګولی وای.
دغه موافقه پر مکسیکو غږ کوي چې په خپل جنوبي سرحد کې له ګواتیمالا سره ګزمې زیاتې او مؤثرې کړي، څو پناه غوښتونکي تر هغه وخت پورې هلته ایسار کړي چې د پناه غوښتنې پر غوښتن لیکونو یې په امریکا کې غور وشي. د متحدو ایالاتو د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل وویل دا ډیر ښه خبر دی. د امریکا کورنۍ به زیانمنې نه شي، ځکه له تعرفو له امله به د اجناسو قیمتونه هم لوړ نه شي. سناتور مچ مکانل پر دیموکراتانو تور ولګاوه چې په دې مسله کې خپلې سیاسي ګټې لټوي. په کار ده چې د مکسیکو او امریکا په سرحد کې د عملیاتو لپاره نوره بودیجه هم ورکړل شي. خو دیموکراتان وایي چې د ولسمشر ټرمپ اعمالو د کډوالو ستونزې له بد نه پسې بدتر کړې. له مکسیکو سره اوسنۍ معامله د سپینې ماڼۍ د ډیپلوماسۍ کوم شاهکار نه دی.
The president has completely overblown.
ولسمشر د خپل بری په برخه کې مبالغه کوي. مکسیکو دا موافقه تر دې مخکې هم کړې وي. په عمومي ډول ولسمشر هیڅ هم سرته نه رسول، خو ډېرې مهمې تجارتي اړیکې له خطر سره مخامخ کړلې. د شپږ میلیونو کارګرانو وظایف د امریکا او مکسیکو له تجارت سره تړاو لري.
له بل پلوه به د مرکزی امریکا د کډوالو لپاره امریکا ته خطرناک سفر نور هم له کړاوونو او ستونزو نه ډک شي.
په کار ده په دې غور وشي چې امریکا ته د مهاجرت عوامل څه دي. موږ ولې له خپلو هیوادونو نه بل هیواد ته ځو؟ موږ د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره ښه آینده غواړو.
د هندوراس یو بل کډوال وایي که زر دیوالونه هم وهل شي نو سره له دې به هم خلک د هوا او ځمکې له لارې امریکا ته د تللو هڅې وکړي. په دا اوس وخت کې امریکا ته د میاشتې تقریبا 30,000 کډوال روان دي. په دې کې بې شمېره کورنۍ او ماشومان هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا د امریختیا ریاست ویلي چې سږ کال په دغه ولایت کې د لیوانو سپو د داړلو پیښې ډېرې شوې دي. بل لور ته خلک پر مسؤلینو انتقاد لري چې په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا د تېر یوې میاشتې په موده کې د پکتیکا ولایت په مختلفو ولسوالیو او مرکز خرنه کې لیونیو سپیو شاوخوا 1500 کسان داړلې چې له دې جملې یو کس مړ شوی هم دی. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي آشنا راډیو ته وویل چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو کمپاین یې څو ورځې مخکې پیل کړی او تر ډېره بریدی د نورو پیښو مخه نیولې هم ده.
په ډېرو ولسوالیو کې د سپیو د وژلو کمپاینونه شوي دي او دا واقعیت پخوان هم شته دی. موږ ټول هغه واقعیت چې سپیو داړلې وي هغه ته د واکسینو د تطبیق د پالیسۍ په اساس باندې واکسین تطبیق کیږي، ځکه دا مشخص نه وي چې دا سپی لیونی دی او که روغ دی.
د پکتیکا د روغتیایي مسؤلینو د شمیرو له مخې اوس هم په منځنۍ کچه هر ورځ تر شلو پورې داسې کسان روغتونونو ته مراجعه کوي چې د لیونیو سپیو له لورې داړل شوي وي. همدې وضعیت ته په کتو سره د دغه ولایت اوسیدونکی حاجي سیدالله د دغه سکتور پر دولتي مسؤلینو انتقاد لري چې ګنې داړل شویو کسانو ته یې د واکسین پر رسولو سربیره د لیونیو سپیو په له منځه وړلو کې ناغېړي کړې ده.
موږ به ورسره ځو دوی دي موږ په همغږي ولاړ شي موږ په کلي کې مسیران راوغړ هغه سپیسیا د چا شخصي دي کور نه ده تازي نه ده او نور به راوته کې هغه به مړ دا خو دومره د باندې وړ خبره نه ده. د دې مشکل حل شته که دوی واکسین ولري خو تر اوسه پورې یو ډوز واکسین نشته له دوی سره. زه ورغلی یم ما بار بار دا پیشنهاد ورته کړی.
خو د روغتیا د پرمختګ او مدیریت اداره چې د روغتیایي خدماتو مسؤلیت پر غاړه لري وایي سره له دې چې د لیونیو سپیو واکسینې مسؤلیت کې نه راځي خو بیا یې هم د برخې ته وردانګلی دی. د دې موسسې مشر ډاکټر عبدالسلام بوازی آشنا راډیو ته وویل چې د خرنې په ګډون د ولسوالیو ټولو روغتونونو ته له ټاکلې اندازې ډیر وکسین لګلې ترڅو د پیښو پر مهال ناروغانو ته په خپل وخت تطبیق شي.
ځن مخکې کومګه یو کلینیک ته په یو مقدار باندې فزن ډیچ ته فرزن شفاخانه ته هغه په یو مقدار باندې موږ دا وکسین ورکول هغه تقریبا دو چنده اوس موږ هغه مقدار چې د فرزن د وکسین ویلونه اضافه کړی دي او په همدې خاطر باندې چې ترڅو د هوادوالو ته لاسرسی ولري موږ ځینې سیسیګانې هم په دې کې فرزن شامل.
د دې ترڅنګ د خارانی روغتون رئیس ډاکټر چنارګل صدیقی له خلکو غوښتنه لري چې د دړل شو یو کسانو په واکسینولو کې له ناغړې ډډه وکړي. زکری د په وینا د ناروغي د انسان د مرګ سبب ګرځي.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د ننګرهار د ولایت پدری ولسوالۍ کې په 1500 جری بزمکه کې د ګلابو بوټي خودل شوی او چارواکي وایي چې دا د کوکنارو خ بدیل دی او په نورو ولسوالیو کې هم د کارولو زمينه برابرې. زبی ګل غازی له ننګرهار نه په دی اړه رپورت لري.
د ننګرهار درې ولسوالیو کې په 1500 جری بزمکه د ګلابو بوټي کرل شوی چې د کرنې ادارې په باور هر کال ترې کروندګر او اتر جوړونکو 40 میلیون افغانۍ عاید لاسته راوړي. د ننګرهار د کرنې رئیس انجنیر زبی الله حسن زی وای کروانګرو ته د ګلاب وکړ لکوکنارو ډیره ګټه کوي.
کرنې مالداري ریاست په نوښتونو په اچین درینور او په سپینغر ولسوالیو کې د ګلاب ګل د کرکلې لپاره چې تقریبا 500 جربه باغونه جوړ شوی دي او د دې د ګلان اترونه جوړیږي چې کلنۍ اواید د ننګرهار ولایت سوداګر لپاره 40 میلیون افغانۍ ټاکل شوی ده. مونږ د کرن ریاست د ترویج د رواجول لپاره نور هم هڅه کوو چې په نور ولفره کې دا زیات او پراختیا ور
هغه وی هڅه کوي. د نړیوالو موسساتو په کومک ټولو ولسوالیو کې د ګلابو د کر زمينه برابره کړي چې کروانګر له کوکنارو راوګرځي او ډیره ګټم په لاس ورشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. نوي ارقام خي چې د استرالیا زهرجن غاز بیا زیات شوې دي. دغه ارقام د صدر اعظم هغه څرګندونې د پښتنې سره مخامخ کوي چې وایي استرالیا به د پاریز د موافقې په اړه خپل مسؤلیت په چټکۍ سره سرته ورسوي. منتقدین وی د هوا د ککړتیا روسی ارقام د اقلیم د موجوده پالیسۍ په باره کې نوې پوښتنې را پیدا کړې دي. خبريال فلمرسر په دې اړه له سیدنی نه رپورټ را لګلې ده چې زمونږ همکار درته وړاندې کوي.
د استرالیا زهرجن غاز د 2013 کال په وروستیو ربه کې 0.8% زیات شوی دی. دا د هغه تمایل په لور حرکت دی چې په 2013 کال کې پیل شوی و. د ترانسپورت په سکتور او کانکندنې کې زیاتوالی راغلی و که څه هم چې دوامدارې وچکالۍ زهرجن غاز کم کړی و. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې استرالیا تیر کال 520 میلیونه ټنه کاربن ډای اکسایډ لرو چې د تیر کال په نسبت پکې زیاتوالی راغلی و. د پاریس موافقې په 2010 کال کې هر یو هیواد په ځانګړي موافقه کې شامل کړ چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د اقلیم د بدلون سره سروکار ولري. متخصصان ان په دې عقیده دي تازه ارقام ښیي چې استرالیا به د چاپیریال د موافقې له مخې خپل مسؤلیت سرته ونه رسوي. بل هایر چې د اقلیم د بدلون ساینس پوه او مدیر دی د اقلیم څارونکي او د څېړنې د مستقل انسټیټیوټ غړی دی خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There are virtually no policies in place and all the projections show that Australia will not be able to meet its rather weak Paris Agreement commitments. The government has basically no actions planned. Without a significant change of direction, it seems most likely that
واقعا په دې باره کې پالیسۍ نه دي موجودې او ټولې طرحې ښیي چې استرالیا به ونه شي کړلی چې خپلې هغه ژمنې سرته ورسوي چې د پاریس په موافقه کې کړې وي. حکومت په اساسي توګه کاري پلان نه لري. داسې ښکاري چې د طرحې له بدلون نه په غیر زموږ د زهرجن غاز زیاتېدل به همداسې دوام ولري او موږ به د پاریس د موافقې هدفونه لاسته را نه وړو. لیکن حکومت په دې عقیده ده چې د اقلیم وروستي ارقام امید بخون کې دي. چارواکي وایي دغه زیاتوالی د طبیعي ګاز د تجارت پورې اړه لري چې په استرالیا کې تصفیه کیږي. په داسې حال کې چې دا کاربن زیاتوي، چارواکي په دې ټکي ټینګار کوي چې په نورو هیوادونو کې ګاز د ډبرو د سکرو په ځای استعمالیږي او دا د نړیوال زهرجن ګاز په کمولو باندې تاثیر لري. استرالیا د نړۍ په سطح د زهرجن ګاز لوړه اندازه لري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. پولیسو په قزاقستان کې تقریبا 1500 احتجاج کوونکي بندیان کړل چې د جمهوری ریاست د وختي انتخاباتو په خلاف مارش کوو او ویلي دغه انتخابات غیر قانوني دي. د امریکا غا خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لګلی.
ځینې احتجاج کوونکو شرم شرم نارې وهلې په داسې حال کې چې دوی استقلال شولو او له پولیسو نه غوښتل چې د دوی د بندې کولو په عوامرو باندې سترګې پټې کړي او د خلکو خوا ونیسي. حکومت ویلې د پولیسو درې سیا منصبان انکم غونډې ټپین شوي دي. درې ورکوونکو سروې ښیي چې جمهور رئیس سلطان نظربایف خپل ځای ناسته او موقت جمهور رئیس قاسم جومرت توکایف 90% رای وړي او شپږو نورو کاندیدانو ته ماته ورکړې ده چې حکومت تایید کړي وو. توکایف اجمنه وکړه چې انتخابات به آزاد او شفاف وي. موقت جمهور رئیس قاسم جومرت توکایف انوای
азаматтарымыз өз конституциялық құқығын пайдаланып сайлау учаскелеріне барып дауыс беруде. Бұл халқымыздың жарқын болашағы үшін таңдау.
زمون خلکو د خپل دیموکراتیک حق نه کار واخست او انتخاباتي حوزو ته راغله او رای ورکړلې. دا زمون د خلکو لپاره د روښانه راتلونکي لپاره یو انتخاب دی. نظربایف د مارچ په میاشت کې قزاقستان حیران کړ چې بیل توقع نه د جمهور رئیس په حیث خپل استعفا وړاندې کړه. د په قزاقستان باندې له هغه وخت نه را په دی خو چې د شوروي اتحاد یو برخه و حکومت کاوه او د 1991 کال پورې چې خپلواکي لاسته راوړله هم د دغه هیواد جمهور رئیس و. که څه هم چې قزاقستان د تیلو او ګازو د سرسارو منابعو په علت په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د نظربایف په دوره کې د دغه هیواد د بشري حقوقو ریکارډ کمزوری و، د بیان آزادي ځپل شوې وه او د مستقلو مطبوعاتو پر مخ دروازه تړل شوې وه.
د سودان پولیسو د هغو مظاهرچیانو د تیتو پاره کولو دپاره د اوښ کې بهونکې ګاز نه استفاده کړې ده چې په خپل ملک کې د یوه ملکي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ریچارډ گرین رپورټ ته چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د سودان د ملکیانو ټولنې چې د دغو مظاهرو په تنظیم او سرپرستۍ کې مهم رول لري ویلي چې د دوی د ملکي نافرمانۍ مبارزه به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې د سودان نظامي شورا قدرت ملکیانو ته نوي سپارلی. رپورټونه وایي چې پرون په دغه خوډب کې کم تر کمه څلور تنه مظاهرچیان وژل شوي هم دي. مظاهرچیانو د خرطوم د ښار په شمال کې د سړکونو د بندولو دپاره د ټایرونو کاڼو او د لرګونو استفاده کړې ده. د خرطوم په دغې سیمې کې دوکانونه او بازارونه بند دي. په دې ورسره د سودان په نورو ښارونو کې هم دوکانونه او بازارونه بند شوي. په خرطوم کې یو تن خالد ابوبکر چې په دغو مظاهرو کې برخه لري وایي
حوايس طبعا هي انا عايز اوصل رساله للناس انه
دو سرکونو د بندولو نه مقصد دا ده چې خلکو ته داسې یو پیغام ورسول شي چې مونږ د چا سره کوم شخصي مسله نه لرو او هم مونږ د هیڅ چا مخالف نه یو، ځکه چې مونږ په خپل ډیر کړی دی. زمونږ د سرکونو د بندولو اصلي مقصد دا ده چې خلک د کارونو نه منه شي. مونږ دغه شان اقدامات په خو هم کړی او دا په حقیقت کې په حکومت هم یو قسم فشار دی. مخالفینو او د مظاهرچیانو بیلو بیلو ډلو کارګران هم د تحسولی چې په مظاهرچیانو د حملو نه ورستو په خپل کورونو کې پاتې شي او کارونو ته لاړ نه شي. سره له دې چې د مظاهرچیانو د مشرانو او د نظامیانو ترمنځ سوزل خبرې شوې دي، مګر تر اوسه پورې کوم نتیجه نه ده ورکړې. افریقایي اتحاد وایي چې د سودان سره خپل ټولې معاملې ځنډولي او دا کار به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې هلته په سودان کې یو ملکي حکومت جوړ شوی نه وي. پرون هغو کسانو چې د دغو مظاهرچیانو د ځپلو په وخت کې هلته حاضر وو ویلي دي چې د دغو حملو رهنمایي د چټک جواب د قواو په لاس کې وه، او هم هغه ملیشیا پکې وي چې په 2003 او 2004 کال کې په دارفور کې په خلکو سخت ظلمونه کړي وو.
د امریکا غږ آشنا راډیو لومړۍ سارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای.